مشال ریډیو ورینو خو مینا والسلامونه میومنه ز بشیر غواخي ماتاسته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ستا خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وایم نه بجې دی له نه څخه تر لسو بجو په دې غړی کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده بیلابیل ریپورټونه ترلاسه کړو او موږ په تازه حالات باندې د خپل خبرلان سره هم خبرې کوو یوونی ما سندره هم د دې غړی برخي خو اول احمد شاه زمي خبر نه ور
لمړی دا مهم خبرنو سرټکی پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو د کاری مودې غځولو کار په سخت ټوک کې غندلې او دای پر سین صبح يرغل بللې دي برتانیا په داسې حال کې د افغانستان سوېلي ولایت هلمند خپل سرتیر لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبان نیولې ده او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدونو کې په شام کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی اوس بشپړ خبرونه پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی کاری مودې د غځولو ګام په کلک ټوک کې غندلی او دای پر سند صبح يرغل بللې دي پر ماشام د دې ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د ویاند فرحت الله بابر لخوا په خبرسي باندې کې راغلی چې د سند حکومت په آئینی توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوي کړی دي نو مړ د پاکستان د کورنی چار وزارت هغه ادارت کړي چې ګواکې د سند حکومت یا سپای بلی غواړي د ترهګری د مخنیوي په نامه وفاقي قانون لغوه کړي یا اعلان کړي دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچي کې رینجرز واکونو ته د ترهګری د مخنیوي قانون لالاري بل څه شرط په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاریمو ده د دوو نور میاشت لپاره وځندول تر دې وړاندې د سند صوبای حکومت د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستي وو او دا بندیز پر لګولې وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر پاړه به د سړول کاروي وړاندې د صوبای حکومت څخه اجازه تخلي عوامي نیشنل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منلې ده چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي د دې ګوند مشران په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې سوې ګوند ته په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخواني سېنټر افراسیاب خټک پر دې محل وویل
دستور وایي چې خو په دهشتګردیسته دهشتګرد ټول پاتې دتابو د خلکو وخت وی چې دا جن زمون جن نه دی نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې زه تراله نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په لې پالیسۍ ته څه ورکی چې باغې کې دا دې د څنګه دې مسله چې ته حل شي دا په لال کې چې افغانستان کې جنگ پنځي
غونې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګري ستونزه نه هواریږي بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي برتانیا په داسې حال کې د افغانستان سوېلي ولایت هلمند خپل سرتیر لیږل چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده برتانیا ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره په دغه ځای کې ځای پر ځای کړي دي له لندن خبرېدونکو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا د ځنګړي هوایي ځواک دیرش کسیز ډله او د امریکا شپېته کسیز د ځنګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي آذربایجان د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دوه هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقت نامې لاسلیک شوې ولسمشر غنی تیر ماښام د آذربایجان ولسمشر وزیر اعظم د پارلمان له رئیس او یو شمیر نور لوپړو چارواکو سره ولیدل د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکاري لیوالتیا وښودله دوه لور له یو بل سره د اقتصادي همکاریو د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او د دوه هیوادونو د ملي راډیو ټلویزیونونو په برخه د همکاري دوه موافقت نامې لاسلیک کړي ولسمشر غنی په پام کې لري نن د ترکیه پلازمین انقره ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیل اقتصادي همکاري په اړه خبري ورسره وکړي خبرونه لمشال راډیو څخه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدونو کې په شام کې تر 200 ډیر ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برېټانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتې وي او په دې بمباریو کې خوشحي بمونه او هغه بمونه کارولي دي چې ډیر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه سي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیځ ته د یغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوی یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼه ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او د استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. وزیر اعظم اوغلو په دې اړه پر نوویل
روسیا سوویتیک پلاورلار
روس باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د شام خاوره د روس د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. داود اوغلو زیاته کړه روس په شام کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ولسي وګړي په نښه کوي او زیاتوي په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړي هلته د اسلامي دولت وسلواله ډله پیاوړې شوې ده. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. پر روان 2015 کال کې اروپا ته د مځکې او اوبو لارې د تلون کډوالو شمیر تر لس لکه اوښتی دی. بل پلو په دې لارې کې 3600 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه درته احمد شاه زمی وړاندې کړه. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رنجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختي نیوکې کړې دي. د بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي. چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان د بیکورشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحالی کړې دي.
پیسې ملاوی دي، دا 25,000 پر خاندان ملاوی دي، دا ټوټلی 10,36,50,000 روپۍ جوړي.
په کورمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي.
خلو کمیټیانو سره موږ سره خپل رضاکار مو ودرول مو ته دا د پاره څه خطراوي څه شی وي هغه ځایونه مو تقریبا ډاډ کړل.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو دا وسوري دي. موږ سره له کراچۍ زموږ همکار محمد عمران د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرې کوو. عمران سره مشي
ډیر مننه.
عمران کا اوریدونکو ته وای په خبرونو کې موږ وارو دل چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجرز واکونو د واکونو د غزولو پر ضد بیا د دغه صوبه کې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت تنقید کړی دی او دا کاری غندل دی. که په دې اړه ورته ووایي ځکه چې مخکې خو پیپلز پارټي چې په سند صوبه کې حکومت دی دوی د دې رینجرز واکونو واک محدود ساتلی وو.
بالکل بشپد چې کوم 13 ورځ دغه سمری لګلې شو و د کورونو چارو مرکزی وزارت ته چې پاره کې دا ویل شو چې د شپږم دسمبر نه د رینجر چې کوم اختیارات دي نو هغه به په محدود څه شرطونه ورته کې خو دي چې دا به مطلب غزولې کیږي په کراچۍ کې پاره کې بس دا وایم چې سلور داسې خبرې وي چې رینجر څه اختیارات ورکړي شو چې هغه په سلورو معاملو کې دلته کاروایی کولای شي پای کې لومبه چې کومونو هغه ترهګرۍ سره تعلق لرونکي چې کوم معاملات دي نو هغه دویم چې کوم دلته بدخوري ده پیسې غواړي خلکو نه په زور باندې دریم چې کومونو اغوا برای تاوان چې کوم خلک تختولې کیږي دا وی پر ضد کاروایی کول او سلورم نمبر چې کوم وو نو هغه هدفي وجن یا ټارګټ کلینګ دین علاوه ولشي او پاغه قرارداد چې کوم زوبای سملې کې وړاندې کړی شي او بیا کورونو چارو مرکزی وزارت ته لګل شي او چې د یو قانون د لاندې اغویلا اختیارات ورکی نو هغه کې دا ولشي چې کلا صبح صبح کې رینجرز د یو سرکاري دفتر خلاف یا د سرکاري وګړي خلاف کاروایی کوي نو د صوبایي حکومت نه د چیف سیکرټر نه یا د وزیر اعلی نه د هغه نه به اجازه تخلي خو پرون چې کوم دغه فیصله شوې ده د کورونا چارو مرکزی وزارت اسلام آباد کې هغه د قد غنونه دغه بندیزونه ټول رد کړی دي او د پاکستان د آئین آرټیکل یو سل اته سل وختم د لاري د رینجر اختیارات په مکمل توګه چې څنګه وړاندې نه وو خصوصي اختیارات یا چې کوم د ورځو بغیر د وارنٹ نه بغیر د شرط بغیر د ثبوت نه خلک په حراست کې اخیستل اگر ټول اختیارات وته ورکړي ایون دلته چې کوم د کرپشن پر ضد باندې کاروایانی روانې وي چې په هغه کې مونږ یو لوی مثال د پیپلز ګوند ډاکټر آسم نیول دی کوم چې بغیر د ثبوت نه د لسټ یا ورځو د پاره د رینجر په حراست کې او تفتیش ته کوو او بیا پولیسو ته ورکو دا ټول اختیارات د کورونا چارو مرکزی وزارت د چودري نثار علی خان په مشرۍ کې یو پرونی غونډ شو په اسلام آباد کې نو هغه ورته ورکړي دي خو دا هغه وروسته چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي مشران دي او یې سخت نیوکې کړې وي بلکې چې کوم د خزانه وزیر د دلته صوبائی نو هغه ویلی دي چې چودري نثار د ډاکټر اسیم حسین په کیس باندې د اثر انداز کړو یا اغیز غرزولو کوشش کړي او دا تخکاری کې دا یو امریت طرف ته قصه روانه ده بل فرت الله بابر څوک چې د پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز پارټي د کو چیرمن یعنی شریک چیرمن آصف علی زرداری چې کوم ترجمان دی یا ویان دی نو هغه هم په دې باندې بیگانه وخت خپل غره دی عمل ښکار کړی او ویلي چې دا د آئین پاکستان د آئین خلاف ورزی ده دغه ترجمان چې کوم خبره کړی نو هغه د آئین آرټیکل یو سل او سل یختم حواله ورکړی ده چې د رینجر چې کوم اختیارات دي په هغه باندې شرایط عائد کول او د صوبایي سملې ته د لارې هغه بیا منظورول دا حکومت آئینی حق دی او که دا څوک نه ورکړي نو دا بیا د آئین نه انحراف کوي دغه شان د کوم د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم مرکزی د اطلاعاتو سیکرټر دی قمر زمان کایرا نو هغه هم دا ویلي دي چې چودري نثار علی خان نه پوهېږم چې ولې د وزیر اعلی سره خبره نه کوي صرف او صرف د پریس کانفرنس کې تکړه شوی دی پریس کانفرنس کې خو زمونږ د صوبایي کوم مشران دي هغه سره خبرې اترې نه کوي
صحیح شو ډیر مننه ډیر مهرباني عمران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره او په سن صوبه کې د رینجرز واکونو د واک د غزولو په سر باندې د سیاسي ناندرې ځکه من سره غلي چې په د ځواکونو باندې په سن صوبه کې د ام کیو ایم ګوند یا متحده قومي مومنت ګوند هم نیوکې کوي چې دوی په خپل عملیاتو کې سیاسي ډلې په نخښه کوي خو مرکزی حکومت وایي چې د امن او امان ساتلو لپاره د رینجرز وکونو عملیات ضروری دي نو ځکه یو سرته بیا واکه اختیاري ورته لا نور غزول دي لکه چې موږ همکار محمد عمران ورته
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې پرون په پیښور کې د بشیر بلور د دریم کلین د منځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وویل چې د پاکستان پالیسي جوړون کې دي د دې سیمې د امنیت لپاره په خپل پالیسي و لسر غورو کې دوی ایوي غونډه ته زیاته کړه چې د ترهګرې پر روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د عوامي نېشنل ګوند قرباني ومني دوی همدار زویل چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ نون حکمران مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی بلور درې کاله مخکې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه په تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند لخوا سینیئر وزیر و. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سختدریزۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سموه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې د دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شتا دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې ځترالې نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ دا څه کوي کی چې باغې کې دا دې دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ پات شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلارې په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا غجت جهان دا غاندار ته مزاحمت دا غاندار ته مخالفت دا غدې شکر ده د دې وخت حکومتونو لپاره د دې وخت ادارې لپاره جوړې لري عملی مثال لري په کار دا چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا نن د دې خبرې اعتراف کوي چې دا د شهیدانو سردار چې وو د قوم لپاره او د وطن لپاره قرباني ورکړی ده
د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پیښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدئ شئ. د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکور شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د 4000 په خوښه کې هغه کورنیو لپاره د پیسو ورکول بیرته بحال کړي چې د څه مودې راهیسې په پیسې بند شوي وي. حکومت هرې کورنۍ ته 15000 روپۍ ورکوي چې بیکور شو کډوالو په مختلفو وختونو کې د ځنډ له وجې نیوکې کړي دي. سلاب مسعودی پاړه نور تفصیل درته وایي.
پسولی وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلیانو هغه 4000 کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي خو د حکومت د لورې نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 15000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10.65 لاکھ 50000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چکین د نیز مسجد متاثرین وفات شوي دي. سراروغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11924 نو په 11924 خاندانونه شوی 4146 رجسٹر خاندانی نا خط للی گی چاہے خلق تا مخی میز اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25000 روپے ہم نوے ور کریے 4146 خاندانی نا تا چکی میں پیسے ملا گی جی دا 25000 اوپر خاندان ملا گی جی دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر ایک اور نئی تبا دے پنزویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈھونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود ورشائی
4146 یقین رجسٹر خاندانی نا واپس چاہیے دی آگو میں 28 تاریخ نا پٹانگ ٹی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی چیکیم نے کی رہتا متاثرین تراشن میں لائی جی فقط جو شوئی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چھے دیکھ دے کلر ادرینی دیکھ دے دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی دے شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تعمیر یا سکینہ پارچہ ور کری ہوا چھے دیکھ اللہ واپاس لن میرا شن سکینہ پارچہ میر ورتائی بھی آرے نو آگا سکینہ پارچہ ہوا دے جن سارا رو گی
دا غا کل دارے با دے روان میاش تے او دے نوی کال اولی نائی میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کبالیون تا ورکوالی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ یکیم 28, 29, 30, 31 دا تلور جے دے سراروغا یعنی دے لدہ سب دیویزن دے پورا دی او یکم 2, 3, 4 دا تاریخینا چیکیم دی دا دے سرگی کی سب دیویزن دے پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا سپیز رے جے دیا دے دوے سرے چے پدا تلور رے جے سیکیم پوتے شی دو بیا پدا دے سرہ مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چے قومی پداغا بریکش دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کبالیانو سرا کڑای وان داغا کبالیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مدرسے پوسنی اثر کے د مشال ریڈیو ونیز اخبرونا مدرسے پوسنی اثر کے د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے دی رسی خود داسی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس پاید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په کورم کې شیا او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او رضاکاران یې ګمارلې دي یا په داسې حال کې ده چې څو هفتې وړاندې په پړچنار کې وي چاودنې ګڼ شیا وګړي ووژل یا د دې چې په 2008 کال کې د کورمې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي د دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي طارق اورکزی په دې هکله رپورټ لري
د برا کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړی شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي د زیاتوی چولس د پخپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا تنظیمي سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې لمخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټې وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیسي لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو زلبیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایي زشخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو په کورما کې د فرقایي زشخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي. په پاړچنار کې د دې میاشت په 14 مینټې بامی 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیه په نامه د شیعهګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج الدین مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړې پیښه ده چې په باڼچنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې 2 بامی 14 شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامی 14 بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله عمله 43 عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوال ډلې دي چې دغه پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نجوان د سرنست دا
یو پیمیر چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې غړي کې راځي د فیاض خان خشکی په غو کې وسندرور
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سې ګرم ټن ټکور دې په حجره کې گرم ٹن ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے یاد خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے پہجرہ کی فرد خانو نو کرنیشتا پہجرہ کی فرد خانو نو کرنیشتا ہر سڑے دا سڑی نور دے پہجرہ کی ہر سڑے دا سڑی نور دے پہجرہ کی دا سے گرم تن تکور دے پہجرہ کی دس گرم تن ٹکور دے پا حجرا کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیاد خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے تماشا کڑا مستبام له چودتی تماشا کرا بل داستا دا مینی اور دے پا حجر کے بل داستا دا مینی اور دے پا حجر کے داسے کرم تنگ تے خور دے پا حجر کے
اور زم کتا سی مشال ریڈیو ری نہنی می بجی شیر رضی اللہ احمد شاہ زمید خبرونو لنڈی زور
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کله کټکو غندلی او دای پر سین سوبې يرغل بللی دی. پر ماشام د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرتلا بابر لخوا په خبرسي بیان کې راغلی چې د سند حکومت په عیني توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. عوامی نیشنل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منلې ده چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې ګوند ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. برتانی په داسې حال کې د افغانستان سوهیلي ولایت هلمند خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره ځای پر ځای کړي دي. آذربایجان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا هم وشوه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روس په هوایي بریدونو کې په شام کې تر 200 ډیر ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. دا راپور په برېټانیا کې میشته د بشري حقوقو د ډیډل نن خپور کړی. د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی.
احمد شاہ زمی درتا د خبرونو لنډیز وای او رودونکو تاسو مشال ریډیو وای اوس به زمو همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د ادارو غټ کی وای.
نن له پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپان خپل ادارې کې وای چې په قبایلی سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا به له سوده د قرضو ورکول یو خاص فیصله ده او د دې بغټ کټ دا ورسی چې به له سوده د قرضو به یو مثالی نظام عارف شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپاره چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلی ځوانانو لپاره به له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولای شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د تر هغه ریزه پلیسیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپلې درجې کې د تر هغه ری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولي کړې ده او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د څلور دیرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا سوازیه بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي چې په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورنی معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټول اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر ورځ نه هغینټې خبرېږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې روسیې کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه 4 تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواری په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي د پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خواته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې د پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي دا ښکاری چې صدر باراک اوباما به د تیر په سیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخله تر کومه حد پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی لخوا مخې ته راغله چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسكر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وژل شوې دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخته تل شروع شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. ترکیه د شام په ادلب ښار د روس هوایي بریدونه غندلې دي. ترکیه دا وکړي چې دغه بریدونه د شام د رژیم په منځلارو مخالفینو شوې دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي. روس تر دې مهاله په دې اړه چپ خوله پاتې شوی دی او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه د روس لخوا شوي دي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل لري.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلب شهر کې د شنبې د ورځې غبریدونه غندلی چې ګمان کیږي د روسي قواو لخوا بسوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلب شهر کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېرې کسان پکې وژل شو. دغه برید پر ګڼګونه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکې ویجاړ شو. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلې دي.
روسو قوتلرنن 20 اراک صباح ساعتلرنده
د وی موږ د ادلب پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه شوې دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه وژل شوي او 15 دیش نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلی دی.
مؤلف یتکیلاجه اچکلاند
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د وډغلو د غرازوي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وايي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړي حالت د اسلامي دولت ډلې پې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې لڅو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبه په ورځ د هغې واد د واکمن ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالر ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
ve Rusya bayı da Pakistan Şerif İttihat Patir Dua Turuna Avnu Melatunu Tedranavi Şodal Uvatarvi
Suriye toprakları
Havrada Rusya'da
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته لا غلا خړپړې سوې چې یو روسی جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکور سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیې د سپتمبر پر 10 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو راځي اوس د عیسا خان په غو کې وسندرو.
خوب
شړ راکوي بدل کې د آبادی رات شړ راکوي هو تو فکر رات زلو مین دوړ راکوي تو فکر رات زلو مین دوړ راکوي یو څوک په خوب کې راشي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او تاسو هر ورځ نه ساته د ریډیو د لارې خبري په دې کې تاسو مختلف ریپورتونه مختلف یونیزي خبرونې او په تازه موضوعاتو باندې څېړنې هم اوریدلای شئ وس یو ریپورت ته ورځو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه یا سرمایه کاری وکړي اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په محل دغه هواد سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګې لپاره د موقعو یادونه وکړه ویل چې ټول امنیت بورته برابر کی ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پرون دغه هواد ته سفر کړ او دغه په ګډون یې د آذربایجان د ولسمشر په ګډون یې د غلطه د وزیر اعظم د پارلمان رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي فریبا ظاهر درته تفصیل وایي
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیوه د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې د غیوه له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دوړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شو دل سوي دي له ارګ څخه په خبرې سوي لمی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي ساختماني کرنې د سمچو د تولید د مسو فولادو غاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونې ش فرصتونه سته افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او لا غوي چې غوښتي چې دغه احتمالات ورزوي او د پنګوالو لپاره د بیمه اسانتیاوي برابر کړي شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پنګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربه ګټه واخلي ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونې ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به ورزوي ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلې او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي د ازادي رادیو د ازري څنګه پراپور کې راغلي چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رائے ورکړې ده د ولسمشر علیو په خبره دوه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخېړي کې ولري د دې سفر په ترڅ کې د همکارۍ څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ په اړه وو د اقتصادي چارو په هند ولسمشر د ورستي او سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وايي د غیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عمل کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین نن دوهم ورځ ده. پرون شروع شوې دې کمپاین کې به شپږ لکه اووه هزار هغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له پنځو کلونو څخه کم وي. دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مزدورۍ څخه د ژغورلو لپاره دې کمپاین کې واکسین کړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل کا خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنیو له امله په شرقي زون کې تر دوه شپېته زرو پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځای کې ورته لاسرسی نه لرو دوه شپېته زره دي. په ننګرهار کې اته څلوېښت زره ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د دې امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم، د پنځو کلونو نه ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او خپل مکتبونو زلاري هغه ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو دغه ټول خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ د تر د سکرو یا کوئلې پروژې په حقلای و مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د 800 میلیون ډالرو برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرضه ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به یې کار پوره شي. د مقالې نور تفصیل درته ملیحا مرزا دا وای.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 800 میلیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سین انګرو نومي د کوئلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومي یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړې. د ورځپاڼې په خبره د تر کوئلې د دویم بلاک نومي پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان و کله چې سخکل د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جن تر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرضه ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروجیکټ چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغه راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړې وه. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده.
ورځپاڼه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
گرانو
اوری دن کو دینا مکھا مری سے نور جڑوں گا نو
قدرت بام گوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعی او نه پورز
اور ردن کو تاسے مشال ریڈیو اور د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم سه تاسے لاغز هم اور دل شی و همدارس کچرتا تاسے غواړی چې زموږ د خبرونه پړه موږ ته کم تجویز وړاندیز را کوي نو هغه هم کوي شي فیس بک پانه تلاټ شي د مشال ریډیو والتا په مختلفو ریپورټونو باندې تاسو لاندې تبصره هم کولای شي او موږ ته خپل پیغام هم والتا پرې خوده شي په ژوندو خبرونو کې هم تاسو موږ سره راتلل شي او موږ ته ویل شي چې موږ خپل خبرونه نورې څنګه خېسته کو او ځینې هغه مسلې چې تاسو په سیمو کې دي تاسو کولای شي دغه په اړه هم موږ ته زمونږ خبرلانو ته وایي یا موږ ته وایي د ریډیو دلار چې موږ هلته خپل همکاران ولیږو او ستاسې ستونزې ستاسې مشکلات چارواکو ته ورسیږي. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. تاسې زموږ د ویبسایټ د لارې هم اوریدلی شئ او همداراز ځینې خپرونې چې هلته دي هغه تاسې ډاونلوډ کولی هم شئ. سلام پښتونخوا خپرونه ده. راځئ د هارون باچا په غږ کې په یوه سندره دا ګړې ختم کړو. په بله ګړې کې بیا له تاسې سره یو.
پان پان میں وجو لمن زلاڑو تو گلاب وے او زتا نرجے دماں تب خپل شغل استرګو کې ساتلا زد زړم په تیار پات کې دما آئینه باراتا هم حیرانه یو تصویر جوڑے دما رانے دما لے ون تو میں بس ہم تگا وہ سودا چہر جانوا پزان کے پٹے د راشک نیزل تیسان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی اور دا سڑے تر سبا نرسی نرسی اور دا سڑے تر سبا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی تل
تیارو سرا پجنگ یما چرتا چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے تولا تقسیم شویرا پر خب کے نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور آشک نیزل تیسان رسی پوردہ سڑے تر سوا نرسی نرسی پوردہ سڑے تر سوا نرسی آشک نیزل تیسان رسی